ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ده نن د اتوار ورځ 2013 کال د اگست 19 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونیمې او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې شوې دي د ډیوه خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول سرټکی
د پاکستان نوې ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان به نن ملت ته په وینا کې د خپل حکومت د لومړی سل ورځو لپاره ستراتیژي او اقتصادي تګلارې اعلانوي. بلې خوا د جنوبي پنجاب څخه تعلق لرونکي د پی ټی آی عثمان بزدار د پنجاب د اعلی وزیر په توګه انتخاب شوی.
افغانستان نن د خپلواکۍ نه نویمه کلیزه نمانځي. افغان صدر اشرف غنی د ورځ په مناسبت ازادۍ سلې ته د ګلونو ګډې کې خو د اخوا صدر غنی د افغان طالبانو سره د لوی اختر په موقع مشروط ډزبندي هم اعلان کړه.
او نن نږدې 2 میلیون مسلمانانو د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د حج مراسم پیل کړي. له پاکستان څخه تر 1,15,000 زیات کسان سږ کال حج ته تللي.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې شامل دي. موږ سره اوسې وړاندې کوو تفصیلي خبرونه.
ټاکل شوی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان به نن ماخوستن ملت ته وینا کوي او د خپل حکومت په ستراتیژي لومړیتوبونو او تګلارې باندې به خبرې وکړي. څېړونکي وایي چې عمران خان به په خپله لومړۍ وینا کې د ولس د ستونزو د هواري او همدا ډول د هیواد په اقتصادي چیلنجونو داخلي امنیت او د ترګرۍ ضد اقدامات ګاونډیو هیوادونو او همدا ډول له نړیوال طاقتونو سره د پاکستان په اړیکو باندې خبرې کوي. بلې لور د پاکستان تر ټولو غټي صوبې پنجاب کې د تحریک انصاف ګوند عثمان بزدار د ایالت د اعلی وزیر په توګه انتخاب شوی. نوموړي د 1,60 رای او د هغه مخالفه د مسلم لیگ نون حمزه شاهباز 1,60 رای ترلاسه کړي. هلته په بلوچستان ایالت کې هم د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال خان د هغه ایالت د اعلی وزیر په توګه د خپل منصب سوګند اخیستی.
په افغانستان کې د خپلواکۍ نه نویمه کلیزه نن مانځل شوې. صدر اشرف غنی په صدارتي ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په وخت د ازادۍ سلې ته د ګلونو ګډې کې خوده. دغه مراسمو کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، ملکي او فوزي چارواکو، پخواني صدر حامد کرزی او ملي مشرانو هم برخه واغسته. خو افغان صدر په دې موقع د افغان طالبانو سره د دغه دویم ډزبندي هم اعلان کړه. خو صدر زیاته کړې ده چې دې ځل لبه دغه ډزبندي یوه اړخیزه نه، بلکې طالبان به هم د جنگ نه مکمله ډډه کوي. صدر غنی وایي ډزبندي به د سبانا یعنی د عرفات د ورځې نه شروع کیږي او تر د میلاد النبی د ورځې پورې به جاري. د نیټو سیکرټري جنرل یانس سټالټنبرګ د افغان صدر د دې اعلان هرکلی کړی.
افغان چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتو صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ته د افغانستان د استقلال دروازې مبارکي ورکړي او د مبارکۍ یو پیغام یې ورستولی دی. د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري وایي چې صدر ټرمپ په خپل پیغام کې د افغانستان د رواني شخړې د سیاسي حل په اړه هم خبره کړې ده. که څه هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ښاغلي چخنسوري د دغه پیغام ځینې برخې په خپل ټویټر خپرې کړي. د هغه په وینا صدر ترامپ لیکلی دی د سولې سیاسي حل هدف مشترک تعهد دی او دواړه دولتونه یې سره تړلي دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سروو د پابندۍ په معاملې خبرې اترې په هیڅ نتیجه ونه رسیدې. د لوی اختر په موقع دواړو ګاونډي ملکونو کې قرباني د پاره د سروو غوښتنې زیاتې شوې. پاکستانی تاجران غواړي واړه سروي د افغانستان نه راوغواړي او افغان تاجران په بدل کې لوی سروي د پاکستان ناغستل غواړي. دواړو اړخونو ته د سروو تاجران وایي سلور ورځونه د لګول شوي بندیز او ګرمۍ د لاسه مالونو ته زیان رسیدلی. ابراهیم شینواری نه په تفصیل ورو
د تیر زیارت پورس په تورخم کې د افغاني ګمرک چارواکو له اړخه پاکستان ته په قانوني توګه د قرباني سارو راوړلو باندې بندیز لګولو نه پس پرون یونی د اتوار په مازیګر او نن سهار د ځایي سوداګرانو او کسابانو څلور کسیز هیئت په تورخم کې د افغاني ګمرک چارواکو سره د دغه بندیز ختمولو په اړه اوږدې خبرې اترې وکړې. خو په دغه لړ کې ډیوه رادیو ته ترلاسه شو آخري معلوماتو له مخه افغاني چارواکو د خپل اړخه بندیز ختمول د پاکستان لخوا افغانستان ته د لوی سارو وړلو اجازه سره مشروطه کړي. د معلوماتو له مخه افغاني د ګمرک چارواکو په دغه څلور کسیز هیئت واضح کړي چې تر څو پاکستان تورخم د لیارې په لوی سړک خپل غټو سارو افغانستان ته په قانوني توګه د وړلو اجازه ورنکړي، تر هغه به هغوی هم خپل واړه ساروي چې زیاتره پکې ګډان یا پسونه شامل دي پاکستان ته د وړلو اجازه ورنکړي. د افغانستان له اړخه لګول شوی بندیز او اوس د دغه سارو په غیر قانوني توګه راړلو سره په ځایي منډۍ کې د سارو بیې هم اضافه شوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د افغانستان په فاریاب ولایت کې ځای چارواکي وای د بلچراغ ولسوالۍ طالب وسلوالو نیولې. د دوی په وینا دغه ولسوالۍ له تیرو درې ورځو راهیسې د طالبانو تر بریدونو لاندې وه. نتایج راپورټونه وایي چې بلچراغ ولسوالۍ کې طالبانو 40 تنه نږدې امنیتي عسکر هم نیولې دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې محمد اکرام راکوي.
د افغانستان د فاریاب گورنر نقیب الله فائق ویلی د طالبانو سره د سورزو سخت جګړې وروسته د بلچراغ ولسوالی د خلیپور زنه وخته طالبانو په خپل کنټرول کې اخستی، ځکه چې د نومولي په بنا افغان ځواکونو ته نور کومک اون رسیدو. د فاریاب ایالت دغه ولسوالی طالبانو په داسې وخت نیولې چې افغانستان کې خلک د خپلواکۍ یو کم سلمه کلی زنمانځي. د ایالتي شورا دوه غړو ویلي حکومتي ځواکونه طالبانو ته تسلیم شوي، خو د تسلیمېدو په اړه یې بیلابیل درځونه ورکړي. د ایالتي شورا غړي عبدالاحد البیک ویلي د طالبانو لخوا د میاشتو راهیسې ګیري او د فاریاب سرخار نه د حکومتي ځواکونو لخوا څه قسم مرستو نه ملاوېدو له کبله پولیس چارواکي، پوځیان او حکومتي عمله طالبانو ته تسلیم شوي. د شورا یو بل غړي اق محمد نوري ویلي چې د پوځي بټالین په شا کې دورستو د قبایلي مشرانو د درمګلټو پس شپېته پولیس چارواکو طالبانو ته وسله غورځولي. د دې وړاندې روانه میاشت طالب وسلوالو په فاریاب ایالت کې یو افغان پوځي مرکز د حمله وروسته قبضه کړو.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
قریبا شل لکه مسلمانانو په سعودي عرب کې د سکال حج مناسک شروع کړي دي. نن د اتوار په ورځ په لکونو مسلمانانو د کعبې نه د طواف سره د 15 ورځنی حج مناسکو آغاز وکړو. په دې 15 ورځو کې به مسلمانان یو شمیر د حج مناسک پوره کوي. حج د اسلام 15 اراکینو کې یو دی او په هر مسلمان چې په بدني او مالی توګه د حج وس لري په هغه په ژوند کې په یو ځل فرض دی.
اسرائیل د غزې په تړانګ د خلکو لپاره خپل یوازینی لاره نن د یکشنبه پر ورځ تړلې. اسرائیلي چارواکي وایي ناروغان البته کولی سي چې په بشري اساس تر پولې واوړي. د جمعې پر ورځ د فلسطین روغتیایي مامورینو ویلي وو چې د اسرائیلیانو په ډزو کې دوه فلسطینیان وژل شوي او شپېته نور هغه مهال ژوبل سو چې د باز پر پولې احتجاج کاوه. فلسطینیان د مارچ له میاشتې راهیسې د غزه پر پوله د اسرائیل او مصر لخوا د غزې د محاصرې په خلاف احتجاج کوي. فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي د احتجاج شروع کېدو را په دې خوا 170 فلسطینیان د اسرائیل لخوا وژل شوي دي.
برازیل د گاونډي ملک وینزویلا سره لګیدلې په خپل پوله فوزونه لیکلې. د دوانو ملکونو ترمنځ د برازیل په پوله پروت خار په کرایمه کې د غلا او تشدد د پیخي نه پس حالات قابونه بهر شوي. ګمان کېږي دغه پیخي پر شا د وینزویلا د کډوالو لاس دی. فوزیان به د ګول پورې سلته رسیږي. تیرو دریو کلونو نه د وینزویلا په زرګونو خلکو د ملک تماشي، سیاسي او سماجي بدحالۍ د لاسه په برازیل کې پناغستې. خو پرون د خالی پورز د یو مقامي دکاندار نه د غلا او د هغه د وهلو پیښې نه پس شروع شوي تشدد د لاسه د برازیل پولیس وایي په سونو د وینزویلا خلک واپس خپل ملک ته وړېدلې دي.
راپورونه وایي د 6.3 درجې زلزلې یواری بیا د انډونیشیا لامبوک سیمه لړزولې ده. چارواکي وایي د نن ورځې په زلزله کې تر اوسه د بشري زیان په اړه څه معلومات نشته. په دوو هفتو کې د ننه د په لامبوک کې دویمه زلزله وه. د اګست په 15 هلته له زلزلې څخه 460 کسان وژل شوي وو او په زرهاو کورونه نړېدلي وو چې له امله یې په زیات شمېر خلک بې کوره شوي وو. انډونیشیا د زلزلو او د اور شیندنو یا آتش فشانونو په سیمه پروت هیواد دی. د کال 2004 په ډسمبر میاشت کې د هغه هیواد په سماټرا منطقه کې 9.1 درجې زلزلې څخه سونامی راغلی وه او 2,10,000 کسان یې وژلي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو کترمن اوریدونکو خبرونه تاسو اوریدل او اوس هم تفصیلی ریپورتونه ولورو تاسو په امریکا ګرځو خو تر دې لمخه چې موږ د پاکستان د سیاست خو ته ولاړ سو او هغه ریپورتونه درته وړاندې کو یو تازه خبر در سره شریکو چې د افغانستان صدر اشرف غنی له مخالفه طالبانو سره د مشروط اوربند اعلان کړی دی. په دې اړه به تفصیل اخلو. حمله کابل څخه د ډیوه خبریال اکمل روان سادات صاحب دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. اکمل روان سادات صاحب ستړي مسي او په خیر راغلی. خیر یوسی تر ټولو لمخه که هم د دې تفصیل راکړي چې صدر اشرف غنی د مشروط اوربند اعلان کړی دی د مخالفینو وسلوالو سره که تفصیل راته راکړي.
بلی ککر صاحب نن دی غازی امان الله خان ننوی میکلیزی په مانغونډه کې چې درلمان په معنی کې جوړ شوی و ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې دی سبا ورځینه یعنی دی رقی ورځینه تر میلاد نبوي ورځی پورې چې دغه وخت درې میاشتې راځي ولسمشر اشرف غنی دی وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان وکړ. د په خپلو خبرو کې ویل چې دا اوربند په افغانستان کې د علماو شورا د سولې عالی شورا او په سعودي عربستان کې د علماو کومه غونډه چې په مکیو جدي ښارونو کې جوړې شوې وې او د پاکستان علماو چې په انډونیزیا کې غونډې جوړې کړې وې او همداشان د سعودي پاچا سلیمان نوم هم د یاد کړ چې د هغې غوښتنه هم وه چې د وسلوالو طالبانو سره د اوربند اعلان کړي. نو ده وویل چې د دې غوښتنو پر اساس چې د دین وړاندې په ریاستي جمهوري کې د ولسمشر اشرف غنی سره سیاسي ګوندونو علما احترامو ورزشکارانو ښځو او نورو بېلابېلو کشرونو د ده سره په ار کې لیده کاته تر سره کول او مونږ ریپورتونه هم په غیبه باندې لرل چې ولسمشر اشرف غنی سره لیده کاته د اوربند په اړه روان دي. نو د خپل خبرو کې ویل چې د افغانستان د خلکو او د علماي کرام او د سولې عالی شورا او نور غونډې چې په افغانستان پاکستان انډونیزیا سعودي عربستان کې سرسره شوې دي د ویل چې د وسلوالو طالبانو سره په دې اړه اوربند اعلانوي خو دا په مشروط ډول دی. د وسلوالو طالبانو نه هم غوښتنه وکړه چې وسلوال طالبان باید په دې شپو ورځو کې چې ډېرې مهمې شپې ورځې دي باید وسلوال طالبان هم د افغان حکومت د دې اوربند ته چې سبب پیلېږي مثبت ځواب وایي.
نو حکمل روان صاحب لکه څنګه چې تاسو هم په ډېر تفصیل سره دا خبرو ذکر وکړ په تیر اختر کې که وکتل سي نو ولسمشر اشرف غنی یو ارخیزه اوربند اعلان کړی خو په جواب کې وسلوال طالبانو هم اوربند اعلان کړ. خو دا ورکه وکتل سي نو ولسمشر غنی مشروط اوربند اعلان کړی دی که څه هم مدعی ډیر زیاته ده یعنی تر دریو میاشتو پوري خو دا هم ورسره ویل دي چې طالبان باید دې ته مثبت جواب ووایي او کنه وی نو دا اوربند په بیا عملی کیږي نه. دا څه وجه ده؟
وګورئ ککر صاحب تر اوسه پورې تیر وړوکي اختر کې هم لومړی افغان حکومت اعلان وکړ چې تر اوو ورځو پورې به د اوربند مداوي. هغې نه وروسته وسلوالو طالبانو هم درې ورځې اعلان وکړ چې هغه د وړوکي اختر درې ورځې رسللې او هغې نه وروسته بیا هم لس ورځنی اوربند افغان حکومت بیا هم اعلان کړ. نو په د سیاسي مبصرینو او د افغانستان د خلکو نظرونو ته که وګورو دا ځل اوربند ډېر لوی هم دی او له دې نه وړاندې هم کومې کتنې چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو تر منځ سرسره شوي دي هغوی کې هم ویل شوي دي چې دغه اوربند به دا ځل د وړوکي اختر نه ډېر وي یا غټ به وي. نو موږ که وګورو په دې لوی اختر کې افغان حکومت درې میاشتې اعلان کړی دی نو افغان حکومت هم د وسلوالو طالبانو نه هیله ښودلې چې اوربند اوربند ډېر وغځوي او رئیس جمهور دا هم اعلان کړی چې که چېرته وسلوال طالبان دغه اوربند غځېدا غواړي دوی له درې میاشتو نه نور هم غوښتنه کول
او حکمل صاحب که دا راته ووایسه چې تر آیا تر اوسه پورې د طالبانو لخوا و دې ته څه غبرګون ویل سوی او که نه؟
ککر صاحب تیر ورځ کې وسلوال سیدانو دی لوی اختر پاړه چې اعلان کړی دی چې دلته به په افغانستان کې حکومت دوی په خپل اعلان کې ویل چې حکومت پورې چې امریکایي چارواکي امریکایي فوجونه په افغانستان کې ناتو ځواکونه په افغانستان کې موجود وي په افغانستان کې سوله نشي راتللی نو تر اوسه پورې دوی د اوربن په اړه اعلان نه دی کړی خو په خوا غونډو کې چې په قطر کې ترسره شوې دي یا د قطر نه نورو ځایونو کې ترسره شوې دي وسلوالو طالبانو استازو ویلي دي چې دوی به د اوربن په اړه خبرې روانې دي او تېره ورځ هم داسې رپورټونه ترلاسه شول چې د وسلوالو طالبانو مشران دی لوی اختر دی اوربن پاړه ونډی کوي او سره خبرې کوي نو تر اوسه پورې دی وسلوالو طالبانو له لوري اعلان نه دی شوی نو دا اعلان به سره کیږي تر هغې به انتظار کوو بلکې
ډېره مننه حکمل روان صاحب او کور ودان د ځان پام ساتي زه به قدرمن اوریدونکو ته ووایم چې نه یوازې د ناټو ائتلاف مشر یان سټالټنبرګ د جمهور رئیس اشرف غنی د اوربند د اعلان هرکلی کړی بلکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د دغه اعلان چې د صدر اشرف غنی لخوا د اوربند په اړه سوی هرکلی کړی دی او وایي چې پاکستان د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې او تلپاتې امنیت په خاطر اخیستل کیږي.
د وایس اف امریکا دی ودا په افغانستان کې د خپلواکۍ نه هانوی ما کلیزان نن مانزل شوی او صدر غنی په صدارتي ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په وخت ازادۍ سلیتا د ګولونو گیډي کې خودي حکمل روان نه په تفصيلي ريپورت اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپلواکۍ د 99مې کلیزې د لمانځلو د ځنګړو مراسمو پر مهال د ازادۍ څلی ته د ګلونو ګیډۍ کېښوده. د ازادۍ ورځې د لمانځلو مراسم چې د افغانستان په دفاع وزارت کې نیول شوي وو د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په ګډون ګڼ شمېر ملکي فوځي چارواکو پخواني ولسمشر حمید کرزي د سیاسي ګوندونو مشرانو او یو شمېر قومي محاورو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو استیال وزیر ډاکټر کمال صدات لاډیوی سره په خبرو کې ویلي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د خپلواکۍ ورځ په ټول هیواد کې او همدارس په بهر کې د میشتو افغانانو لخوا په بېساري شکل په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه.
د استقلال یا د ازادۍ ورځ نږدې په ګرد افغانستان کې په حکومتي لیوال د عامو خلکو د ځوانانو لخوا قومي مشرانو لخوا همداشان له افغانستان نه بهر چې کومې د ځوانانو د افغان ځوانانو یا د افغانانو فرهنګي کلتوري ټولنې دي دومره زیاته ولمنځل شوه چې په تېرو کلونو کې دومره زیاته په ښه انداز سره نه ولمنځل شوي.
له برتانیا څخه د خپلواکۍ نه نوې مکلیزه نه یوازې په کابل کې ولمانځل شوه بلکې د هیواد په ختیز ننګرهار لغمان خوست پکتیا هلمند بلخ او ګڼو نورو ولایتونو کې د عامو ولسي خلکو حکومتي چارواکو لخوا جشنونه او ملي اتنونه وشول او له هیواد سره د مینې پاللو په هدف ښارونه لارې او کوڅې په درې رنګي بیرغونو پوښل شوي وو. د قبایلو سرتسري شورا مشر زرجان شینواري له امریکا غږ ډیوي سره په خبرو کې ویلي د افغانستان د خپلواکۍ په ترلاسه کیدو کې له وزیرستان څخه تر باجوړه پورې قبایلو د نورو افغانانو ترڅنګ مهم رول ترسره کړی خو روانو جګړو او نامنیو قبایل له ټولو انساني حقونو څخه بې برخې کړي دي.
د قبایلو د وزیرستان روانه سات تر باجوړه پورې موږ ټولو قبایلو د افغانستان د خپلواکۍ په برخه کې زموږ پلانونو لیکونو مکمله برخه اخیستو او چې کوم دی هغه د افغانستان خپل ځان جدا نه غاڼه د خپل ازادي ګڼله. یعنی بدبختانه قبایل بیخي د پامه غورځول شوي. زه تاسو ته یو مثال په توګه باندې وایم، پاکستان قبایلو ته په پارلمان کې په سنا کې برخه ورکړې. دلته بدبختانه افغانستان حکومت په نه په ولسي جرګه کې او نه په مشرانو په جرګه کې نیو نمایندګي په اصلاح ورکړې. هندوان هم زموږ افغانان هندوان دي، ولې هغوی ته په اوکلاده توګه باندې چې کوم دی برخه ورکول کېږي، ولې زموږ قبایل بیخي د پامه غورځول شوي دي.
د یادونی ور ده چې له نن څخه 99 کال وړاندې د امیر غزي امان الله خان په مشرۍ د بشمیره قربانیو په پیله کې د اګست میاشتې په 19 نیټه په کال 1999 میلادي کال کې له برتانیا څخه د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه او د ازادۍ له دې ورځې هر کال په افغانستان او له هیواده بهر د نړۍ او د سیمې په هیوادونو کې د میشتو افغانانو لخوا لمانځل کیږي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دیوا د ګلو کتر منوریدونکو هغه مهم خبر چې مرلتا سره شریکي چې د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د مخالفه طالب وسلوالو په وړاندې تر دریو میاشتو پوری د مشروط اور باندې یا دز باندې اعلان کړی دی. که څه هم د طالبان له خوا تر اوسه پوری څه خبرګون نه دی، خو د پاکستان له خوا د دې ستاینه سوې ده. البته څو شېبې وړاندې طالبانو په یو بیانیه جاری کړې ده او ویلي دي چې د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو په مناسبت به د دوی په بندیخانو کې، یعنی د طالبانو سره چې کوم بندیان دي، هغه به په سلګونو بندیان د لوی اختر په مناسبت خوشی کوي او د دې لپاره دوی تیاری هم کړی دی. او سبا د دوشنبه چې د ذوالحجې نهمه نیټه ده، نو دغه بندیان به د دغه بیان تر مخې و خپلوانو ته وسپارل سي. او اوس هم په پاکستان کې میشت افغان ځوانانو د افغانستان د استقلال یا د خپلواکۍ نویمه کلیزه لمانځلې ده او په بیلابیلو دستورو کې ګډون کړی دی. زموږ خبریال داوود جبرخیل هم د دغه رنګ ځوانانو سره خبرې کړې دي او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
یو شمیر افغانی ځوانان د پیستری چوک پل ته راټول شوي وو او دغلته یې اتڼونه ګډاګانې کولې. نن ماښام هم ځوانان راټولیږي او پروګرامونه کوي دغه ورځ مانځي. په دې هکله موږ د یو شمیر افغاني ځوانانو سره خبرې اترې کړي. راځئ چې په شریکه یې سره واورو.
همدارته چې چنچی باندې د افغانستان جنډه ودرولې ده څه لپاره؟
دا بس شوق هم دی ورسره او بل دا چې خپل ملک جنډه ده، ازادي ورځ ده.
ازادي مانځي کنه؟
ولې نه ولې نه
کله
نن پرونه ما راوتی وو ان شاء الله. نن ماښام نه بعد به ان شاء الله وضو.
چرته بسی بیا
زیت آباد سیټ ته به وضو.
جنډه دې لکه ما کړه؟
جنډه مې دلته ځان ته جوړه کړه پخپله.
په څو منی؟
یو نیم سه دوبۍ باندې. یو نیم سه دوبۍ باندې پخپله جوړه کړه.
نوم مې سلیمان ده.
ورور تر ته چې د افغانستان ازادي مانځل کیږي دغه تاسو مانځي دل
او لمانځو خو چې خپل وطن وې خو ډیر به خخوان کړي او پرون شپه تلې او بس خخوان دی او ماشاء الله ښه صحیح زبردست اټنو پروګرامونو فیسټری پول کې او خو بس دا او چې خپل وطن وې نور بیا به ډیر خخوان کړي.
لکه نن دار ته لسی نن بیا چې پروګرام لري
کنه او لانن بس د ماخام منځونه چوش بس پروګرام ته وزو تر دولس بجې شپې پورې. ځکه چې دولس بجې شپې نه بعد بیا تاریخ اوړي 19 اگست نور بیا به زینور نن به آخري ورځې زمونږ
ډیر خسته خواندې او کو خپل ملک زمونږ لکه امن نشته اکدمه کې دلته ډیر خسته خواندې او کو دی پول باندې ډډاګانې ارسو شو نن مازیګر او شپه لکه دواړه انجوای کو ډیر خسته
لکه نشو به پروګرام کوي.
او
لکه ډیر راغلی وکړه
ډیر زیات راغلی لکه لګ نه ډیر زیات
درته چې دا جنډیم د کم ځای نه راوړي
فالا نیم د پاکستان کې جوړ کړ خیاطان وبانه کنه نیمم جلال آباد نه راوړي کنه.
نن د افغانستان ازادۍ نه نه ما خلی زلمانځل کیږي دغه تاسو پاکستان کې مانځي نه مانځي
دا چې موږ په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې تیرو د دې معنی بدانه وي چې موږ سره د خپل وطن اغه مینه اغه محبت اغه پلارنۍ ټاټو به زمونږ له هیره وته وي. بل خصوص زمونږ غي سره ډیره زیاته مینه ده او دا مینه په ارتباط باندې دا چې زمونږ د هواد زمونږ د پلار امور حیثیت لري او هغه هر قسم خوشحالي کې موږ د خپل هوادوالو سره پوره پوره شریک
یو. دا چرته بیګه خوځینی خلک راوتی او پل د پاسه شمونه کول خوشحالياني کولې تاسو څنګه المانځي؟
منزل یوازې دي تنوي چې یو سړی دی بازار ته اوزي او شور دی جوړ. المانځل په ډیرو طریقو سره کیږي چې تر کومه ستا وسوي په هغه شکل وانداز کې به ته د خوشحالي خپل هوادوالو سره المانځي.
داود چبارخیل، وایس اف امریکا، ڈیوا رادیو، پیخور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا دا اوچا چې د ملګری ملتونو اداره ده هغه نن خپل یو ریپورت خپور کړی دی، او د ریپورت تر مخه افغانستان په نړۍ کې په داسې ملکونو کې په دریم نمبر دی چرته چې امدادي ادارې او کارکونکي غیر محفوظ دي، یعنی د هغوی کارونو ته او ژوندونو ته خطر دی. فواد لامی په ریپورت تیار کړی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت نن د اتوار په ورځ په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د جنوبي سودان او شام سره یو ځای د مرستې رسونې کارکونکو په وړاندې د ډیرو زیاتو ګواښونو له پلوه د نړۍ د دریو خطرناکو هیوادونو په ډله کې دی. اوچا وایي په افغانستان کې د مخامخ او قضیه تاوتریخوالي په پایله کې مخ په زیاتېدونکي ډول روغتیایی کارکونکو او روغتیایی مرکزونه تر برید لاندې راغلي دي. دا اداره وایي ډاکټران، نرسان، قابلې او نور روغتیایی کارکونکو ځورول شوي، په توقيف کې ساتل شوي، تختول شوي او تر ټولو بد او پیښو کې وژل شوي دي. او چا زیاتوي چې په تیر 2019 میلادي کال کې وسلوالو ډلو په افغانستان کې 140 روغتیایی مرکزونه وتړل چې له عملی 2 میلیون وګړي د روغتیایی خدمتونو څخه به برخې شول، چې دا د اندېښنې وړ وضعیت په 2013 کال کې هم دوام موندلی دی. د اوچا د بیان لمخې د روان میلادي کال د جولای او اگست په میاشتو کې په زابل کې د روغتیایی مرکزونو د بندیدونو د مخامخ غیزو په پایله کې 300,000 وګړي د لنډ مودې لپاره د روغتیایی خدمتونو څخه محروم شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا زیاتوي چې جګړو په دوامداره توګه پر خلکو او د مرستې رسونې پر کارکونکو خورا ناوړي اغیزې پرېښي دي. اوچا همداراز وایي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په جګړو کې 1,602 ملکي وګړي وژل شوي، چې په تیره یوه لسیزه کې د وژل شویو ملکیانو تر ټولو لوړ شمیر څرګندوي. او چا زیاتوي په روان کال کې له 130 څخه پر زیاتو ښوونځیو بریدونه شوي او 2 روغتیایي مرکزونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د مرسته رسونې د کارکونکو پر وړاندې په پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی. 23 مرسته رسونې کارکونکي وژل شوي، 8 ژوبل شوي او 4 نور تښتول شوي دي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر رئیس توبی لنزر په دغه بیان کې ویلي چې جګړه خپل قواعد لري. هر ځل چې دا قواعد ماتیږي، د نجونو، هلکانو، ښځو او سړو کړهونه هم ورسره زیاتیږي. ښاغلی لنزر په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتي چې د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس د خپلو مسؤلیتونو ته پابند پاتې شي. هغه ویلي دا د ملکانو او ملکي زیربناو لکه روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو هدف نه ګرځولو په معنا دي. په افغانستان کې د اوچا دغه مشر زیاته کړي چې د ټولو خواوو مشان هغو سیمو کې چې خلک مرستو ته اړتیا لري، هغوی دغه سیمو ته د مرستې رسونې کارکونکو لاسرسی او خوندیتوب د برابرولو په برخه کې حساب ورکوونکي دي. ملګري ملتونو په 2003 کال د اگست پر 19 د عراق په مرکز د بغداد په ښار کې پر کانال هوټل باندې د یو تروریستي بریدو وروسته چې په پایله کې عراق لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په ګډون 22 تنه ووژل شول. د 2008 کال راهیسې هر کال دا ورځ د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ. د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
تاسو اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې واری بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان نوې ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان به نن ملت ته په وینا کې د خپل حکومت د لومړی سل ورځو لپاره ستراتیژي او اقتصادي تګلار اعلانوي. بلې خوا د جنوبي پنجاب څخه تعلق لرونکي د پی ټی آی عثمان بزدار د پنجاب د اعلی وزیر په توګه انتخاب شوی.
افغانستان نن د خپلواکۍ نه نویمه کلیزه نمانځي. افغان صدر محمد اشرف غنی د ورځ په مناسبت د ازادۍ سلیتا د ګلونو ګډې کې خو د اخوا صدر غنی د افغان طالبانو سره د لوی اختر په موقع مشروطه ډزبندي هم اعلان کړه.
او نن نږدې 2 میلیونه مسلمانانو د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د حج مراسم پیل کړي. له پاکستان څخه تر 1,15,000 زیات کسان سږ کال حج له تللي دي.
اوس خو ښه د خبرونو تفصیل ته په افغانستان کې د خپلواکۍ نه نویمه کلیزه نن منځل شوی. صدر اشرف غنی په صدارتي ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په وخت ازادۍ سلیتا د ګلونو ګډې کې خو دا او دغه مراسمو کې اجرایی رئیس عبدالله ملکی او فوزي چارواکو پخوانی صدر حامد کرزی او ملي مشرانو هم برخه واغسته. اخوا افغان صدر غنی په دې موقع د افغان طالبانو سره دویمه ډزبندي هم اعلان کړه. خو صدر زیاته کړې دې ځل له بعد دغه ډزبندي یو اړخیزه نه بلکې طالبان به هم جنگ نه مکمل ډډه کوي. صدر غنی وايي ډزبندي به د سبا یعنی د عرفات د ورځې نه شروع کیږي او تر د میلاد النبی د ورځې پورې به جاري. د نیټو سیکرټری جنرال یانس سټولټنبرګ د افغان صدر د اعلان هرکلی کړی.
افغان چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتو صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ته د افغانستان د استقلال دروازې مبارکي ورکړې او د مبارکۍ یو پیغام یې ورستولې دی. د صدر غنی ویاند هارون چخنسوري وایي چې صدر ټرمپ په خپل پیغام کې د افغانستان د روانې شخړې د سیاسي حل په اړه هم خبره کړې ده. او هلته د افغانستان په فاریاب ولایت کې ځایي چارواکو ویلي چې د بلچراغ ولسوالۍ طالب وسلوالو نیولې. د دې په وینا دغه ولسوالۍ له تیرو درې ورځو راهیسې د طالبانو تر بریدونو لاندې وه.
قریبا 100,000 مسلمانانو په سعودي عرب کې د سکال حج مناسک شروع کړی دي. نن د اتوار په ورځ په لکونو مسلمانانو د کعبې نه د طواف سره د 15 ورځنی حج ته مناسکو آغاز وکړو. په دې 15 ورځو کې به مسلمانان یو شمیر د حج مناسک پوره کوي. حج د اسلام 15 اراکینو کې یو دی او په هر مسلمان چې په بدني او مالی توګه د حج وسلري په هغه په ژوند کې یو ځل فرض دی.
ټاکل شوی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان به نن ماخستن یعنی لږ ګړی وروسته و ملت ته وینا کوي او د خپل حکومت په ستراتیژي لومړیتوبونو او تګلارې باندې به خبرې وکړي. څېړونکي وایي چې عمران خان به په خپله لومړۍ وینا کې د اولس د ستونزو د هواري او همدا ډول د هیواد په اقتصادي چیلنجونو، داخلي امنیت، د ترګرۍ ضد اقدامات، ګاونډیو هیوادونو او له نړیوالو طاقتونو سره د پاکستان په اړیکو باندې خبرې وکړي.
برازیل د ګاونډي ملک وینزویلا سره لګیدلې په خپل پولا فوزونه لیګلې. د دوانو ملکونو ترمنځ د برازیل په پولا پروت خار په کارای مکه د غلا او تشدد د پیخي نه پس حالات قابو نه بهر شوي. ګومان کیږي دغه پیخي پر شا د وینزویلا د کډوالو لاس دی. تیرو دریو کلونو نه د وینزویلا په زرګونو خلکو د ملک تماشي، سیاسي او سماجی بدحالۍ د لاسه په برازیل کې پناغستې.
اسرائیل د غزې په تړانګه د خلکو لپاره خپل یوازینی لار نن د یکشنبې پر ورځ تړلې. اسرائیلي چارواکي وایي ناروغان البته کولی سي چې په بشري اساس تر پولي واوړي. د جمعې پر ورځ د فلسطین روغتیايي مامورینو ویلي چې د اسرائیلیانو په ډزو کې 2 فلسطینیان وژل شوي او شپږ نور هغه مهال ژوبل سو چې د باز پر پوله احتجاج کاوه. فلسطینیان د مارچ له میاشتې راهیسې د غزه پر پوله د اسرائیل او مصر لخوا د غزې د محاصرې په خلاف احتجاج کوي. فلسطینی روغتیايي چارواکي وایي د احتجاج شروع کې دوره په دی خوا 170 فلسطینیان د اسرائیل لخوا وژل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ودا ګرنوریدونکو تقریبا نیمه ګنټه پس یا یو ګنټه پس به د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان قوم ته وینا کوي. وسه پوری هغه خپل لاولنی وینا نه د کړي. په دې وینا کې به سوای د خپل حکومت راتلونکي سلو ورځو د پاره به سب پلان اعلان ای او مخکې به د حکومت ایجنډا یا تګلارې سي. په دغه وینا کې به مهمه ټکی هم په دې حق لباندې خو چې تر څو پوری عمران خان خپل وینا کوي عالمی میډیا هم د عمران خان د وزیر اعظم په حواله سره او پاکستان کې د راتلونکي د نوي حکومت د ایجنډي په حواله سره لیکل کړي دي. نو زموږ همکار مختار خلیل تاسو ته د واشنگتن پوسټ یو آرټیکل په دې اړه وړاندې کوي.
نن د یورپ او د امریکې په ټولو اخبارونو کې د عمران خان د پاکستان د دویشتم وزیر اعظم جوړېدو په حق له مختلف قسمه تجزیاتي ریپورتونه او مضمونونه خواره شوي دي. په دې موضوع د امریکې د مشهور اخبار د واشنگتن پوسټ د ریپورت سرخی ده عمران خان له د وزیر اعظمۍ د عہدې د سوګند ورکولو سره پاکستان کې د یو نوي دور شروع شوي ده. د واشنگتن پوسټ نامتو خبريالې پامیلا کانسټیبل کابل نه درالیګری خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې د کرکټ په خوانی لوبغاړي عمران خان د سیاست میدان ته د راکوزیدو نه پس او د وزیر اعظم منصب ته د رارسیدو نه وړاندې په خپلو انتخابي مهمونو کې خلکو سره د یو داسې نوي پاکستان د جوړولو ډیر ناویات لوزونه کړی دي چې په هغه کې به د بډو رشوتونو په مکمل توګه نوغې وستې شي، خلکو له روزګارونه ورکولې شي او غریبو سره به مکمل انصاف کیږي. دا ټول لوزونه په خپل ځای خدا هم یو حقیقت ته چې عمران خان ته دا وخت د ورس پزیاتی خارجي قرضو او د نورو اقتصادي مسلو بلاګانو خلی وازینی ولې دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د سوګند پروتوکول په دستور کې د نورو ډیرو میلمنو نه علاوه د خپل کور ودانې بشرا مانی کا چې د سر نواخلې ترخپو پوری بورقه کې پټاوه او د عمران خان د هندستان د کرکټ په خوانی ملګری نوجوت سنگ سیدو هم موجود وو. خاغلی سیدو د عمران د سوګند پروتوکول وروسته د پاکستان د فوستر لخر جنرال باجوا ته ډیر په مینا ورترغاړه وته او مبارکي ورکا. د یوې درنې اخباري غونډې ته خپل وینا کې ویلي دي چې ما پاکستان ته د ځان سره د مینې او محبت پیغامونه راوړلی دي. د زیاته کچې عمران خان د زمونږ د ټولو سترګې دي. پامیلا کانسټیبل خپل رپورت کې نور لیکلي دي چې په ګرد پاکستان کې د انتخابي کامیابۍ باوجود عمران خان په بوټونو کې د ټګو ټورو کېدو خلاف مسلسل احتجاجونو سره مخ دی. د عمران خان مخالفین په خپلو احتجاجونو کې په اس کومي چغې وایي چې د پاکستان فوج د عمران خان د راوستو لپاره په بوټونو کې غټې درغلې کړې دي خو عمران خان او فوز دا تورونه رد کړی دي. اخبار لیکي چې په ووټونو کې د غلا غلطو الزامونو کې د پخوانی وزیر اعظم د میانه وا شریف جیل ته د لیګلو په وجه هم وزن پیدا شوه دی. مبصران وایي چې عمران خان په اقتصادي او مالی مدونو کې د مضبوطو فیصلو سخت حالاتو سره مخ دی، ځکه چې په دې لړ کې کدی د حالاتو مطابق فیصلې کوي نو دا به یقینا چې د په انتخابي مهم کې د یو اسلامي فلاحي مملکت د قائمولو د خپل کړی لوز پر ضد وي. د سرکاري خزاني د لوټکونکو او د ټیکس نه د ځان بچکونکو خلاف د سخت کار روایه په اعلان کولو کو عوام د عمران خان ملګری شوی دي. نو بل طرف ته د ملک طاقتوري او مضبوطی سټی دشمنان شوی هم دي. اخبار لیکي چې د پاکستان فوري مسله د خارجي قرضو او پادایګو کې د راپور ته توازن مسله ده. د چین د درنو قرضو د واپس کولو د نیټې پوره کېدو له سببه د پاکستان روپۍ ډېره راپریوتی ده او د عمران خان نوی حکومت به د مالی او اقتصادي تباهۍ نه د ځان بچ کولو لپاره ډېر زر عالمی مالیاتي پنګې ته د قرض خواست کوي. اگر که عمران خان به په دې سخت دلګیره وي، ځکه چې په قول د پاکستان پیپلز پارټۍ د یو سینیټر د مصطفی کوکر چې عمران خان دا ټینګه وینا کړي وچ دیبا د خواست د کچکول په لاس کې د نیوو په ځای خودکشي زیاته خوخه کی. پامیرا کانسټیبل لیکي چې عمران خان ته په ملک کې د بجلی د نشت نه علاوه د اسلامي جنگیالو ګوندونو پاکستان کې د موجودګۍ زړه مسله هم پرته ده، ځکه چې هم د دوی جنگیالو د لاسه پاکستان په نړیواله سطح یواځې شوی دی او هم د دوی د لاسه امریکې د پاکستان فوزي امداد بند کړی دی. عمران خان په دې لړ کې د افغانستان او افغانستان کې د امریکې د پالیسۍ په حق له متضاد بیانونه ورکړي دي. پامیلا کانسټیبل واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې عمران خان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم په حیثیت خپل لومبي تقریر کې ویلي دي چې زموږ لومبي کار به د هغو خلکو سخت احتساب کول وي چا چې د ملک دولت لوټلی دی. د دا هم وویل چې یو فوجي ډیکټیټر هم زما روزنه او پالنه نه ده کړې، بلکې زه په خپل کوشش دې ځای ته را رسېدلی یم.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه دوام لري. ټاکل شوی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان به لږ ګړی وروسته ملت ته وینا کوي او د خپل حکومت په ستراتیژي لومړیتوبونه او تګلارې باندې به خبرې وکړي. په دې اړه مو په تیره خبرونه کې تفصیل اسلام آباد څخه د ډیوا خبریالي رهبیه پیر څخه اخیستی و. یوارې بیا اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د یا سوګند پورته کړو نن سهار چې دی هم خپل د وزارت اعظم کم دفتر چې دی هغه نن تللې وو. بیا د پارلماني کمیټي غونډه هم سوي ده د پی ټی آی غټری کې انصاف هم اوس دا ویل کیږي چې کوم سل د ورځو خبره چې کېده د ټاکنو څخه مخکې چې طریق انصاف او عمران خان کوم خبره کړې و د سل ورځو د کارکردګۍ هغه په اړه باندې به خبرې کیږي. ورسره پاکستان ته څنګه چې تاسو ته معلومه ده چیلنجونه ډېر زیات وړاندې دي اقتصادي کچا باندې د بهرنۍ تګلارې په اړه باندې کېدای شي خپل د پالیسی اعلان وکي خپل تګلارې اعلان وکي. او بل خبره تر ټولو اهم دا ده چې اعلان خو سوي دي د وزیرانو خدای په اړه به خبره کیږي. او درېمه خبره دا ده چې د کورونو چارو وزارت د ځان سر ساتلې دي نو په اړه به خبره کیږي په پاکستان کې د ګورننس په اړه باندې کوم بدلونونه راوړي په دغه شروع ورځو کې او کوم کوم هغه ادارې دي چې هغه کې بعد کار کول غواړي کوم ادارې دي چې څنګه به کار کول غواړي خپل ستراتیجیز چې دي خپل تګلارې چې دا هغه به دا امکان لري چې نن اعلان کوي. او دا هم ویل کیږي چې کوم ځوان کول چې دی هغه تر ټول زیات بوتونه و عمران خان تور کړی دي نو هغه چې کمی تم دي د هغه تم د پاره کې دی چې څه داسې خبرې وکي عمران خان چې دی په اعتماد کې واخلي پر اتلونکي ورځو کې به عمران خان څنګه کار کوي هغه لا عمل کې دی چې دی باندې خبره وکړي.
او ربیع پیر په پاکستان کې د خلکو تمې څه دي په داسې حال چې عمران خان په واکې تر راتګ لمخه د خپل امکاني حکومت د سل ورځو یو پلان هم وړاندې کړی وو نو د خلکو تمې هم دغه پلان په اړه څه دي؟
بالکل څنګه چې تاسو وویل دغه د سل ورځو په پلان کې دی اعلان کړی چې اقتصادي صورتحال کې به بدلون راولي وفاق به مضبوط کوي سوشل سرویسز او ګورننس کې به شوالی راولي زراعت به شکوي دوبو کم کمی چې د هغه به شکوي هغه به راپورته کوي د عام یو کس ژوند چې دی هغه به ډیر شکوي او د پنجاب کم صوبه چې د جنوبي پنجاب هغه صوبه به جدا کوي د بلوچستان د مفاهمت خبره هم کړو دا هغه اهم ټکي وو چې دوی وختي اعلان کړی وو. اوس هم دا دوی خدا خبره کوي کم خلک چې دي چې کم او طویل دي چې ورته ورکړي دي هغه خدا هلو او امید لري چې عمران خان چې دی هغه به بدلون راولي. خصوصي چېرونکي دا هم وایي چې دا دومره اسانه کار نه دی څومره چې اوازې اعلانونه کیږي. اقتصادي کچا باندې پاکستان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دی په بهرني کچا باندې کم د بهرني تګلارې چې د پاکستان هغه ډیره ګرانه ده بدلول ولې چې تاسو ته معلومه ده چې د حکومت سره یوازې د بهرني تګلارې د بدلون یا پر هغه باندې کار کولو واک اکثرا نه وي د پاکستان سرپتیرو حکومتونو کې هم نو د هندستان سره د افغانستان سره د امریکا سره د نور هیوادونو سره په پاکستان سره چلی دا ډیر زیات ګران کار دی په یو ورځ په دوو ورځو په سل ورځو کې دا نسی کېدای نه نه داسې کېدای شي چې په پنځه کاله کې دا امکان لري چې خپل په مرضي باندې خپل په خوښه باندې به د پاکستان ولس چې دی هغه په دې اړه پرېکړې وکړي یا د پاکستان حکومت پرېکړې وکړي. ډېر زیات ګران کار دی د اکثره ناقدین دا خبره کوي چې کېدای شي عمران خان خپل هڅې وکړي کوشونه وکړي خو دومره اسانه نه ده څومره چې اعلان کیږي. دا به کتل داوي چې اوس بنیادی دوی سل ورځو کم هغه ګامونه دي چې ورته کوي په دغه سل ورځو کې ته هغه خبر د دوی لار معلومه سي چې دوی په اقتصادي کچا باندې کم ګامونه پورته کوي ولې چې په اقتصادي کچا باندې دوی دا وایي چې IMF ته هم راول تمړي ورته کې تګ نه واړي خپل عدالت هم د پاکستان سره کم ذخایر چې دی هغه کمی ده پکې اوس د پاکستان ولس تر څومره حد پورې د دې مدد کولای شي یا کم بهرني هوادونو کې چې پاکستانی ولس وو سي هغه پر کومه کچه باندې به ډیر راځي چې پاکستان ته خپل سرمایه‌کاری راولېږي یا خپل پیسې راولېږي ولې چې ټیکسونه دومره زیات دي پر هغه باندې هم دلته هم او کم د پاکستان د روپی کچه چې د هغه ډیر ښکته ده نو په داسې حالات کې په د بهرني هوادونو څخه یا د هغه خلکو څخه امید ساتل چې دوی به راولېږي په هیڅ شرطونو نه دا ډیر ګران کار دی نو اوس په قتل دا چې دا لومړی سل ورځې چې د پاکستان حکومت یا نوې حکومت چې دی هغه کم ګامونه پورته کوي د هغه څخه به د دې لار معلوميږي چې آیا دوی به واقعي پر صحیح لار روان دي یا چې دوی ستونزې به پورته مخ ته وړي
ډیر مننه رابیا پیر د ځان پام ساتي
ډیر مننه په مخه مو شې
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
پاکستان کې د 15 جولای د انتخاباتو نه پس د حکومت سازۍ عمل روان دی خیبر پښتونخوا او سند کې تر ډیره حد پورې دغه عمل سرته رسیدلی دی چې د صوبو اعلی وزیران هم ټاکلې شوې دي او کابینې هم واضح شوې دي ښکاره شوې دي چې څوک څوک به صوبایي کابینه کې شامل وي خو په وفاق او پنجاب کې لا دغه عمل روان دی نن د پنجاب اسمبلی ځان د پاره یعنی د صوبه د پاره نوې اعلی وزیر هم انتخاب کړی دی عثمان بوزدار چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق وو هغه د پاکستان مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شهباز لا ماته ورکړی دی یو سل شپږ اتیا ووټونه ورته ورکړی شوی وو نور تفصیل په اورنګزیب خان تیار کړی
پاکستان تحریک انصاف مرکز کې حکومت جوړولو پس ټول لوی صوبې پنجاب کې هم حکومت جوړ کړی دی او تیر لسو کالو نه زیات پنجاب کې حکومت کوونکی مسلم لیگ نواز به اوس د مخالف ډلې کردار دی صوبه کې لوبوي د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اعلی وزارت کاندید عثمان بوزدار نن یو سل شپږ اتیا ووټونه ترلاسه کړي دي او د دوی په مقابله کې د مسلم لیگ حمزه شهباز یو سل یو کم شپېته ووټونه ترلاسه کړي دي د زلې 15 جولای شپې ټاکنو کې پنجاب صوبه کې مسلم لیگ نواز د ټولو نه زیات څوکې ګټلې وې خو پاکستان تحریک انصاف سره د آزاد غړو او پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم مرسته هم دي د پنجاب اعلی وزیر منتخب کېدو وروسته عثمان بوزدار خپل تقریر کې ویلي دي د جنوبي پنجاب یو داسې سیمې سره تعلق لري چې ډېر وروسته پاتې سیمه ده او هڅه به وي چې وروسته پاتې سیمو کې ترقیاتی کارونه وکړي او د درغلو یا کرپشن خاتمه وکړي
آج بھی میرے گھر میں بجلی نہیں ہے پورے پنجاب کے مختلف جگہوں میں ہر جگہ پہ پسماندگی ہے انشاءاللہ اس پوری کو ہم اپ کم کریں گے اور اس کو انشاءاللہ ہم ڈیولپ کریں گے ہماری پرائیورٹی سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ہم گڈ گورننس کریں ہم کرپشن کا خاتمہ کریں
عثمان بوزدار وی جنوبی پنجاب یو داسې قبایلی سیمې ډېر غزی خان سره تعلق لري چې پکې تر اوسه برېښنا هم نشته او د وزیر اعلی په حساب د دوی حسوی چې داسې سیمو کې ترقیاتی کارونه وکړي د پنجاب اعلی وزارت انتخاب بلون کې حمزه شهباز نن یو ځل بیا د عمومي ټاکنو کې په لوی کش د درغلو تورونه لګولې دي او ویلې دي چې د دوی ګوند بلاد لپاره هر ممکن هڅه شوې دي خو بیا هم دوی پنجاب کې د ټولو نزه څوکې ګټلې دي حمزه شهباز وینا وا د جمهوریت وده لپاره د پارلیمان عزت وکاو خو ورسره به انتخابي درغلو پر ضد احتجاج هم جاری ساتو
جناب سپیکر جو اس ایوان کا تقدس ہے ذاتی حملے نہیں کریں گے لیکن جہاں پر ہمارے حق میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا بھرپور احتجاج بھی ہوگا ہم انکوائری بھی ڈیمانڈ کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس داندری کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوگا
دوی وی دا احتجاج بطرہ وقت پورے روان وی ترکمہ دے درغلو وضاحت نوی شوی دلتا دا خبره مهمه ده چې هر کله به حمزه شهباز انتخابي درغلو خبره کوله نو میډیا به دا تنقید نه نشر کولو د پنجاب سپیکر پرویز الهی نن دا خبره کړې ده چې مسلم لیگ نواز یو خوا د جمهوریت خبره کوي او بل خوا جمهوری عمل باندې تنقید هم کوي.
صرف جمهوریت کی بات کرتی ہے تو جمہوری عمل کو سیبوٹاج کرنا، جمہوری عمل کو روکنا یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے.
پرویز الہی وائی مسلم لیگ نواز دا احتجاج کے ذریعے جمہوریت تا نقصان رسول غواڑی. پنجاب ترسنگ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا صوبہ کے ہم حکومت جوڑ کرے دے اور دا غشان بلوچستان صوبہ کے ہم حکومت کے برخہ لری اور مرکز کے ہم ددوی حکومت دے یا واضح سندھ صوبہ کے پاکستان پیپلز گن حکومت جوڑ کرے دے. مطبوعات وئی پیپلز گن با صدارت انتخاب دا پار ہم خپل کاندید ٹاکی اور ڈیر امکان دے سینیٹر اعتزاز احسن دا صدارت دا پار ددوی کاندید وی.
دا دا وی او ای دیواخ پرونه دا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او تولنیزا رسانیو بانده هم کتلی او اوری دلیشی. دا ویب پانے پتہ دا voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو او سمزو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې نوی اعلی وزیر جام کمال خان خپل د منصب سوګند اخستی. په دې اړه مو په کوټه کې د ډیوا له خبريال حمید سمسور سره خبرې کړې. تفسیر مزینه اخستی اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
بلوچستان د گورنر په کور کې دا مراسم د ترتیب شوی و چې دغه نوی اعلی وزیر سکم جام کمال خان دی غراغلی او نور یو شمیر صوبایي وزیران ورسره وو، اعلی رتبه مامورین ورسره وو. دوی شو د خپل سوګند سره دی هغه وخت گورنر دی له دغه سوګند وخت او پر دې مال باندې ګڼ شمیر صوبایي وزیران او د صوبایي اسمبلی غړي شو هغه له سره وو. دوی خوشاله وو. نو دا په منظم توګه باندې سکم په ډیر ښه انتظام باندې د دې لپاره د سوګند اختل لپاره سو چې دا
او په دې موخه آیا جام کمال د مطبوعاتو سره خبري هم کړی او کنه او کې کړی دینو څه ویلي؟
جام کمال خو خبرې کوي له ډیرو درای سفر تیر ورځم ننم د خبرې وکړي تیر ورځم د پاسم ملک تقریبا یو نیمه غنټه شو هغه ډیر روس تقریر وکړي. جام کمال تر ټولو مهم خبره دا وکړه چې تیر حکومتونه شو هغه په بلوچستان کې کوم دلته سیفیک یعنی د لکاشکر د خراوني ستر دوادر په د اقتصادي راداري کوم لوی لار پروژه ده. دا یوازې د نامه تر هدف پوري ولا دلته دوی شخصیت په واسه سیاست پر کوي. بلوچستان څه کوم چې دی هغه خپل برخه چې دا نه د ورکول سوی دوی دا ول چې موږ سیدی دا اوس عملی کوو. د بلوچستان په سپیک کې کوم برخه ده هغه راوړو او د صوبې د پاره د ترټولو د په خبره ترټولو لمخه پر سپیک باندې یعنی د اقتصادي راداري شکلونو لوی منصوبه ده پر دې باندې د بلوچستان د خلکو سیدی هغه حق دی او دغه منصوبې کې سیدی تر اوسه پورې دوی ته حق نه دی ورکول سوی او دا حق به موږ خلکو ته ورکوو.
ډیره مننه حمید سمسور صاحب او د ځان پام ساتئ.
مهرباني.
وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د حج سره سره په مسلمان نړۍ کې د لوی اختر تیاریانې هم روانې دي. پاکستان کې هم د سارو خرس روان دی او که یو طرف ته د سارو بې ډېرې زیاتې لوړې دي یعنی ختلې دي، نو بل طرف ته چې د سارو د حلالې په موقع باندې کم اوزار چورکۍ چړې دا استعمالیږي. نو د ډیوا خبریال ریاض حسین په خپل رپورټ کې وایي چې د دغه به هم ختلې دي. ګجر ګړی ته هغه ورغلی دی او رپورټ یې په تیار کړی.
د لوی اختر د پاره ک په ځای ستا په میلو کې د خلکو رش زیات شوی دی. هلته په بازارونو کې هم د لوی اختر د تیارو د پاره په خصوصي توګه چړې چاکوان سیخانو او سکرو د مارکیټ دننه هم د خلکو پراتک کې اضافه شوی ده. د خلکو وینا ده د تیر کال په نسبت د قربانۍ د پاره ضروري سامان په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. د مردان دلی په ګجرو غړې کې د اوسپنې په مارکیټ کې راغلی ځایي اوسیدونکي محمد اقرار وایي چې 100% سیزونه ګران شوی دی.
خودل ته بازار دا صورتحال لې شتا سوینې لې چړې خته رکړې نه نو مخه جبا کومه چاله فصل 200 روپے باندې ملاوي دا اوس دا غیر 150 باندې دغه شان دا نور سامان چې ملاوي دا دا ډېر ارزان ملاوي دا اوس دا غیر رټونه شین ډېر سیوا دي خدا جی زمونږ دا ملک او المیت عظیم چې زمونږ خلک چې دي د خلکو د مجبورۍ نه چې پته ولګي چې مجبوری ده دا غیر د مجبورۍ نه غلطه فائدہ اخلي صفکار دا چې دا زمونږ یو مذهبي تہوار دی او مطلب دا چې بده کې عام مسلمانان شریکی کې نو چې د دې لپاره د عوام هم د مسلمانانو ته ریلیف ورکول د حکومت د طرف نه ریلیف ملاوې دي زمونږ هر یو سړی دا کوشش کوي چې بل سړی نه خسرمن وباسن مونږ یوسف خان واغستل دي او لګیا یو څه چاړې ماړې ګورو خو دا چې په مناسب ری راته ملو شي نو بیا به الو کنه نو پازړو باندې بیا کار چلو دي نو
په مردان دل ګجرو غړې کې د اوسپنې په غټه کچه کاروبار کیږي او زیاتره سامان چې پکې د قربانې د پاره چړې چاکوان انګیټه او نور سامان شامل دي په مقامی سطح تیاریږي مقامی دکانداران وایي چې نه یوازې د پنجاب نه راتلونکو سامان باندې خرچې زیاتې شوې دي بلکې د بجلی د نشوالي په وجه هغوی د جنریټر په ذریعہ خپل کار سرته رسوي او د هغې له وجې ور باندې خرچې زیاتېږي مقامی دکاندار محمد ناصر وایي د بجلی د نشوالي په وجه د هغوی کاروبار هم سخت اغیزمن شوی دی
موږ دا بجلی دوران چې کوم نه دا لکه بجلی کار خراب دي موږ سره لږه کاریګر دي او کاریګر وایي چې موږ دې اړین نه پاره کیږي جاڑی وسا پار سی بجلی اس طرح پہ جنریٹر جی روان دے سیدھے تو منگتا بجلی برابر سیا دادا منگا اختر شروع دی دیا نو منگا پہ کم از کم دیر کا مزدور ملک منگا پھل چکا ہوا دا تقریباً دا درو چتر اگلے ماں اور اس ساتھ دابتہ چھٹی ہوگا جی دابتہ منگا چھٹی ہوگا تھا ماں درے مرتا دیاڑی ہو لگے تھا اگم جی منگتا دی بجلی نہ رپری دی منگتا دا بجلی ریکور انکم دے چمنتره بجلی راپری کم از کم دغه چړې چاکوان تیر کو تمغه له شلو په اوسې جی
د تیر کال راهسې په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپی قدر 2% رقم شوې دي او د هغې نیخ په نیخ اثر د روزمره ضرورت د سامان په بایو باندې هم پریوزی چترینا عام وګړي متاثر کیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
او وسلاندې کوي وې اداریا چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
ایتوپیا درې کال وړاندې د شروع شوو سکړو د لاسا بدبد ځپلې شوی ملک دی سخ کال امکان دی چې دومره بارانونه وشي چې د ایتوپیا په مختلفو برخو کې پی کر کرونده شروع شي د ایتوپیا آبادی لس کروڑه ده او د تیری سمودی راسی په ایتوپیا کې د بارانونو موسمونه لاندې باندې شندتلی دي دینه د فصلونو او د ساربو ډنګرو زخ ډیر نقصان شوی دی دینه علاوه د سکړو د لاسه د ایتوپیا د مختلفو سیمو خلک د تیر اپریل نه د خپلو کورونو نه بې کوره شوی دي په دې کې د غربي ګوجی او جیدیو علاقې او د سویلي سیمې ډیرې علاقې شامل دي د دې سیمونه بے کورشیوی خلک د اغو شپاره سولکو نصیوا دي چې د ارومیا او سومالی سرحدي سیمونه د وړاندې نه د خپلو کورونو ځینې بے کورشیوی دي نن ورځ د دې حالاتو د لاسه تقریبا اتیا لکه خلک لږو تندو سره مخ دي چې ارومیا او د سویلي سومالیا د سرحدي سیمو خلک پکې د خصوصي ذکر وړ دي د جولای په اخر کې بین الاقوامي ترقی لپاره د امریکای یو ایس ایډ نومې ادارې د ایتوپیا د خلکو لپاره د نور یو سل او یو میلیون ډالرو اعلان کړی دی دی نوی رقم سره د کال 2014 نه راپدی خو ایتوپیا له د امریکای امداد 2.2 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده دا رقم به د خوراک د هنګامي سامان په اخیستو خرج کولې شي دین علاوه به په دې د جون بچکولو د ویاني تمبوان او د سکول صفا او به اخیستې شي ایتوپیا د پاره د یو ایس ایډ د دفتر ډایریکټری لیزلی ریډ خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دې امداد به د بې کوره شبو خلکو د فوري نوعیت ضرورتونه پوره کولی شي چې دا شان دوی په سټو روغ رمټ شي خپلو کورونو ته په خپله خوښه راواپس شي او خپل زیست روزګار شروع کی د ایتوپیا د اجتمندو خلکو د ضرورتونو پوره کولو لپاره امریکای نور ملکونو ته هم د پیسو ټکو ورکولو خواس کړی دی
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials
د وی او ای دی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.